نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 6 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او هیله ده چې ښکلې ورځ مو پیل کړې وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د وږې سنبلې 8مه د سپتمبر 13مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خپریږي، خو خبري برخه یې څه کم 10 دقیقې دوام کوي چې دا ده په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته شویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی او د نورو ستونزو په اړه بحث کړي. د بیان له مخې دوی د دغه ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو تا درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند د افغان ځوانانو لپاره د لوړ زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل سوې او تر 22مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولی دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورونیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې له 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندې کړي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډن ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي، خو د ناټو د عمومي منشي په وینا که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا که روسیا خپلې وسلې کښېږدي سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نشته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوې دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولي دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چی د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کردستان ته به اختصاص سوي بودجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغه سی بودجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار د هوکې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په ویلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کاله 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهیدل چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا 23,000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیز واکمن دی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
ما یو به دغه شي خبره لاندې دا ول دای کی د خدای په لاس ته لار وکړي. دا موږ موږم دغونی کور ځای هڅه درو موږم غریبانان.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د زرګونو افغان جنو هیلې لمړوي کې دوه سره مخامخ دي. د آسیا جام د کرکټ په لوبي کې د لوبي لوبڅار یو افغان وو.
دا افغانستان لومړی ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فائنل کې لوبڅاری کوي. دا مې ارزو او مرمان چې راته دا نن پروګرام
په کندوز کې د انجی کرکیله زیاته سوي ده.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک گروه
ده تیر کار که مقایسه سش کال ده انجی حاصل شده ای.
ده نور مطالب و ترسنگ ده هیلو ورانگا رادیوی دراما ده خبرونی پا دویم نیمایی کیم اوریده لیسته.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو دراپورونو برخیته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړې اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې دوو کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. سپیب لاستانګزی او نور تفصیل.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخوا یو شی رانه کوي، وعده کړي وه، یعنې دا ټول خلکو ته ورکړل شوې مرستې وشوې. معیوبه دغه شې خبره لاندې دا ول دای کوي د خدای په لاس ته لاره وکړي. دا خو موږ هم دغوني کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره په دوو کلونو کې څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبینو په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هوا کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان کې نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي او وختي چې کارتون درول. او دوی طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي طالب معیوب هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. د مور د مهرې چمونه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هله ده چې دغه د مور د مېری چمونه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ماشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په هرو شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کیږي، خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیز شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلي. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوه له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړې دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدې مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکی او هیلې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړي او ټینګار کړي چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسی. بلخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اته او یومه عمومي اسمبلی کې چې دوشنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبري وسی. سفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسمبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسمبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز یې د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوسم د سپورت لنړۍ. یو شمیر شیزینه ورزشکارانی آسیایی لوبو ته د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان بولی. د راپورونو لمخې د چین په آسیایي لوبو کې د ګډون په مخه به د ولسو ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته ولاړ سي.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخی خزینه ورزشکار ارزو محمدی آزادی رادیو ته وویل
طبیعي است کې من زنان از چوین مسابقات ها باید
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د خزو من کول به پاسپورت ټولنه کې د خزو د شاتګ لامل شي. کوم کلونه هم هڅه وکړو نو شو کولای جبران کړو. موخه لرو چې د طالبانو حکومت بس موږ د خزو حق واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر
خانم زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالی و که گردون نشی کولی ده سپورت فاید اگر که میرمنو پوره حسا و کرچه ده نریوال و لوبو که پر زنگری تو گاسی ای لوبو که برخواخلی خواس اجازه نور کول کیگی ولی دانه یوازی پا خزو او دو اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی.
خیلی بدی روی کمیته ملی اولمپیک روی بازیکنان مرد ما حتی داشته باشه.
د راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1100 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومغوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اټل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویترز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډیرو فعالیتونو منع شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غوښیست. د کرکټ د آسیا جام د پایلو بلوبڅر احمد شاه پکتین وو. پکتین د افغانستان یو ځنې لوبڅر دی چې د آسیا جام په پایلو کې قضاوت وکړ. لشغلی پکتین سره سپی ولستانګزی مرکه کړی ده. په دې مرکه کې د هند او سریلانکا د پایلو د لوبڅاری په اړه او دا چې څنګه نور افغان کرکټ پوهان لوبڅاری ته مخه کولای سي ځینې پښتنې له شغلی پکتین مطرح سوي دي.
ډېر د افتخار ځای وو دو نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلد کپ نه وروسته له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول پیل کول داسې هر څوک یې هغه لپاره د افتخار وړ دي او بالخصوص ما دپاره او دا له افغانستانه لومړی ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاری کوي دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته دا نن پروکړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې هغه چې مثلا ښې نمرې ولري ښه قضاوتونه یې کړي حتمن دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنت، پلیر مینجمنت، همداسې د قوانینو عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کېږي. دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یو ټو کې ما شرکت کړی ده او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټی ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی را ته پکې دی فائنل کې لوبساري توفیق هم را کړو نو ډېر دی ویاړ افتخار ځای له ما دی پاره
فائلو به پرته بعد ډېر جالب او ډېر داسې لوبو چې دی سریلانکا تر ټولو دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو ټول لوبغاړي لرا سور کړل تاسو خپل لوبساري چې کوله څه هیڅ مدرلو د چې دغه سي کم ټارګټ لوبه به څنګه وي خوندې درکې ک څنګه
ولا چڑھے
افغانی لوبغاڑی اور کرکٹ پوان بم دگا تھا رزوگانی لری چی بلاخرا یوراز لوب ساری کی مهم او وظیفه ده فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مسوي دي موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبغاړو لپاره د موږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي الیمنټري کورس چې وو کې بیا باید یو کال لوبغاړي وو کې کم از کم بیا دغه وروسته دا چې کامیاب به سوي بیا موږ ورته دیول وین کې بیا شاملو نو دیول ون نو پوسټم بیا کم از کم دی یو کال لوبساری وکي نو دیغه بیا دیول ټو کم از کم یو کال دا زیات کې دی دوه کال بعد درې کال بعد موږ دیول ټو بیا ضرورت مطابق کوو نو بیا ام پیری کوو سبا ما شرا ورستان کې نو دی دی کرکټ لو وړ پرمختګ کړی دا کلب نو بي دی غلو بي دی دی غدي په پرمس مطابق دا مخکې خو په دې کې تر ټولو مهم شی څه ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډیر ضروری ده ځکه په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړای او انګلیسي په ټولو باندې دې سر خلاص نشي نو هغه کس پرمختګ نشي کولای ځکه په نړیوالو لوبساري کې د کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم د لپاره ځکه دا ټیم ورک ته دیمنګم دوه په میدان کې دوه امپایران یو ٹی وی کی ٹی وی امپائر یو فورث امپائر بیا لم سر میچ ریفری نو پنځه کس دا موږ یو ٹی وی نو دې موږ ټیم پرمنس بیا لکه ټورنمنت کې کوم زیات امپایران تقریبا وزې ټورنمنت کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان نو دا یو ټیم او دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په نوبه کې اف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده نو هغه اکثر کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجانه پیران په دې بیا دا نو به کې لټمو سره ته په انګلیسي ورګي
دا سیا جام د پایلو بي لوبڅار احمد شاه پکتین وو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په کندوز کې د انجی کرکلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته سوی او له کابل د دې ولایت شړې دشتې او للمی پر سمسوري سوی دي د معلوماتو لمخې انجی یو تیبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندوز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی په کندز کې د انجکخ دی او خصوصي شرکت مسول حافظ الله د انجکخ پاړه ازادي روړی ته وویل
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمينه د ولسوالي علیاباد انګدم
موږ په علیاباد ولسوالي کې پر سباند 1000 جریب مځکه د انجکښت کړای دی یوازې په علیاباد ولسوالي کې وسو وطن وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر سوی ده او له دې شمیر څخه سل نفرای له موږ سره کار کوي ساش کال د انج حاصلات شدي موږ د انج شيره هند او چین تصادرو
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انج تولید په هر جریب کې د انج کیفیت په کاتو توپیر کوي او له هر جریب سمکه څخه له 150 تر 40 کیلو د انج شیره تر لاسه کیږي څلوي کلن لال محمد چې د کندز په علیاباد ولسوالۍ کې پر 40 جریب سمکه انج کړلې هغه وای د نورو کښتونو په پرتله د انج عواید زیات دی
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجی حاصل شده انجی په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په پینزه کلونو که په سمر رسیجی لیو جریب نزبکی چخه سش کال موش چلویش کلو انجی را چوله کرده ده انجی ده کار کلی په ترویج سره په زرگون بی روزگار خلق ده کار خواندان سویده
دین محمد چې په کندز کې د انج د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وای د انج کیفیت په کاتو سره یو کیلو شیره له 10000 تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انج په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی د نورو کلونو په مقایسه سش کال د انج په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی د انج ډیره برخه هند ته صادریږي په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انج کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وای چې سش کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انج شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انج کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د خیرالناس خیریه ټولنې لخوا په 9 ولایتونو کې 1200 بې وزلو او نیستمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل سوي دي دغه خوراکي توکي د ځینو لندن میشتو افغانانو په مالی همکاري اخیستل سوي دي
په افغانستان کې د خیرالناس ټولنې یو تن مسؤول سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویشت پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولستو کورنیو سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هر کورنۍ سره د 3200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي 15 لیټر چې د غوړي دي 15 کیلو بوره ده 15 کیلو دال دي 15 کیلو لوبیا ده یو پاکټ شین چې دی یو پاکټ چې دی مالګه ده درې ولایتونو شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت
هغه به یاد خوراکي کی توکی په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمنسکون کو په مالی بس پنه اخستې دي کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي
زه خپل مایې ما او کور کې نور مالی نه عمل لرم
یو مخور ده یو مورور ده موږ درې نفر ملګرینی د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي موږ ته ډېر خوشحاله یو موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1100 غریب او بیوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګار شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره درمنسته سوی ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارجه دافیر سره خبري کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی او د نورو ستونزو په اړه بحث کړي د بیان لمخې دوی د دغه ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14 پیل شوې او تر 22 دوام کوي که څام هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړي خصوصونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پاتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دی بریالي سوي چې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشری مرستو پر اړتیا ټینګار کړي او ویلي دي چې دوی نسی کولای دا هیواد یوازې پرېږدي WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورونیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د دغه سازمان په وینا ناامنیو وچکالی او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم لیوی جرمنی ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه هغه ټینګار وکړ چې د ناتو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي خو د ناتو د عمومي منشي په وینا ک اوکراین جګړه ودروي د یو هیواد په توګه به نور موجود نه وي د سټولټنبرګ پوینا روسیه خپل وسلې کشیږدي سوله به تامین سي روسیه د 2022 د کال په فبراير میاشت کې پر اوکراین يرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ دا کتنه پرون او وړ مورز په مالټا کې سوي ده ویل سی چې دوړو لوريو د باسونو په لړ کې بنسټیزي او رغند خبري کړې دي سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبري سوي دي دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو ورستۍ ده چې کولای سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جنګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 216 کسان نیولې دي چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولې دي د ایران شرق ورسپانې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 28 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبه پر ورځ د ځوانې ایرانی کوردی ماسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
درانو اوریدونکو، کله چې ساینس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو با د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکټرانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیږون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونې ولې ووهلې؟ دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړوو، یو د نارینه لپاره او بل یې د ښځینه لپاره.
ملالۍ ښه وایي، فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي. دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل، هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالېږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړئ چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو. سنگین زوی مې مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډیر ضرورت لري. زه خو خپله په چای مینه یمه او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډلو سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی، لکه چې دیګ مې وسوځېده. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو. پام کوه شبنم چې درون چای پورته نه کې، احتیاط کوه. که څه ملالۍ ته یې ووایه. نه نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده. ملالۍ لورې څه کوې؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب مینه یمه، همدومره باید په کار مینه اوسم.
لویه شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیاره کړو چې کاریګر به وږي شوي. بیا به سنګین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي. سمه ده ترورې. سنګین دې را یاد کړ، ویلې چې له خپل رئیس سره یې خبرې کړې دي، د ماشوم د زیږون په ورځ ورته د دفتر موټر ورکوي. دا خو ښه کار وشو. بله دا چې پلوشم له موږ سره ځي له خیره. سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی. هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، ته خو موږ کلینیک ته بیایو. څه کور کې خو زیږون نه کوي چې ډارېږې. ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟ ملالۍ جانې ګولې، مور دې جار شه. پاڅه او ترکاري پاک وینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي وینځم.
ښه عاشق الله خانه، وده نه ویل چې په دینی مشپا کې څنګه دریاد شو؟ خیریت خو به یې؟
یاره خوشحاله کا، قربان دسم که ریښتیا درته وایم، زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شي.
تا توبه و باسا دا څه وای زه مسکینو غریب سړایم زه خپل مشکلات نشم حلولای د خلکو خلا په ځای پریده
نه نه خوشاله کا
خبره دې وکا څه دې وایل
اصل خبره خو تا ده چې اوس ورځې کیږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ
دا څه وایې دا خو ډېره ښه خبره ده بسم الله کوي
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي
چنارګل خو ته پیژنې ما ته هره خبره نه کوي عادت لري چې ځان سره یې وساتي وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی پاتې شوه د کار خبره تو خو زموږ مشر یې ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه
اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوات جوړ کړو هغه ځمکه خو ستا ده که نه فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کور و
نام خدای فکر دې ډېر ښه کار کوي خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چا ته نشم ویلی دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي د هېڅ چا راسره کشتو کار نشته
لکه چې خبره ګرانه شوه
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي بیا به سره په صلاح او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو زه م ورته ډېر زیات پلانونه لرم
سمه ده خوشحاله که اوس مې سر په اخلاص شو
او که چیرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول بیا به تم پې خبر شي
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوئ
زوروره په فرهنګي مرکز کې خو دننه هېڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه دې پکې جوړ شي
ښه خبره ده خوشحاله که زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو
شبنم نام خدای دی وی خزه خلری وګوره د کوچنی کوټه دې څومره خلې جوړه کړې ده واه واه د لوبو دا سامانونه څومره خلې دي
دا مې په سنگین واخیستل ترورې خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته
که ملالۍ وویني څه به وایي څوک به یې د وره ټکولې ناشنا دي ودرېږې چې زه لاړه شمه
زه به ورشم ترورې
نه نه زه په خپله ورځم
چې دا به څوک وي
نسرینې ایله به ایله لکه چې لاړه دې غلطه کړې ده
وی دا خو نسرینه ترور ده
خپل راتګ مې کم کړی دی هسې نه چې له ځانه سره به وایي چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي هلته خو بیخي کمه ورځمه
نسرینې ترورې ستړې مشي
بوره مشي شبنم وی ما خو وایه چې وختي به دې ماشوم زېږېدلی یي تا لکه چې ځان ماته ساتلی دی
ترورې راشه دې خوا کښېنه په دې توشکې باندې
لکه چې ښه ستړې شوې شبنم لورې ورته چای واچوه چې ستومانې یې وځي
سمه ده ترورې دا د چایم تیار دی اوس به یې ورته واچوم
وی دا څه کوې شبنم زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی زه خیر دی زه به هم د سره اخلاص او خواري وکړمه له خیر سره
خدای دې اجر درکړي چې دومره دې موږ په فکر کې
باید هم وسم زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایا یمه خدمتګاره یمه
نسرینې ترورې خیر ویسي هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو هغوی ټولو ټینګار کوه چې زیږون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې
څه 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 ګټې وډې وایې وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات ته دې زړه شوې پام چلته ورنه شي ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي
نه نه ترورې کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی هلته با تجربه ډاکتران او ډاکترانې شته وسایل او امکانات لري څه ټوکې خو نه دي
وره بشي خبره بشي تا اورېدلی دي چې علي آباد ښار دی او ته به فرزانې لمسولې یا اوس پوه شوم
نه نه ترورې فرزانې راسره په دې هکله یوه خبره هم نه ده کړې
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم زما وینا وه چې درته مې وکړه نو نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ
نسرینې خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی اوس هېڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي اوس شکر دی شفاخانې لرو وسایل او ډاکتران لرو
هغوی به خخه ډاکتران لري خو زما تجربې ته کله رسېدی شي ها
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې دا چای دې واخله چې سوړ شو
نه نه چای دې تاسو ته نوشي جان چې زه خو راغلی وم چې غرمه زه سره تېره کړم، اوس مې اشتیا وسوځېده، زه ځم چې لږ کار لرم.
چېرته روانه شولې؟ صبر وکړه
نسرینې ترورې، کښېنه، ته خو خفه شوې. دا خو د خفګان خبره نه ده، ته خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده، د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی، نو ته ولې خفه کېږې؟
خیر دی، کښېنه، چېرته روانه شولې؟
نه 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 کښېنه، مه زم چې کال لرم، زه هغه ځای ته نه ورځم چې چېرته مې قدر او عزت نه وي. د خدای په امان، زه لاړم.
فرزانې، که اجازه دې وي زه به لاړه شم، ټول وسایل مې منظم کړل. سبا سهار وختي مدخان راځي او ټول ځای به پاک او سوتره کړي. زه لږ وروسته بیا راځم.
سمه ده پلوشي، ضرورنه ده چې د هر شي مکمل راپور راکړي. ته خپله دنده ښه پېژنې.
دا به څوک وي؟ خدای دې خیر کړي.
هر کله چې غواړي کور ته لاړه شي یو ناروغ راځي.
هو، همدا چې ته ته خبر وکم، یو نه یو ناروغ را پیدا شي.
اوهو ملک صاحب، ستړی مشی، خیرت خو به وي؟
ورکې که، خبره د خیرت نه تیره ده، د ما دا د دهقان زوی دی، نه جوړه ده.
الله مړ شرم.
تاسو وګورئ چې ناروغي څه ده.
دلته په دې چپرکټ یې واچوه.
ښه ده، الله بچه، دلته په دې چپرکټ ارامه کښېنه. راشه دغسې پورڅه. آفرین لوی شي.
ملک صاحب راځه، ته په دې چوکۍ کښېنه. راځه،
ژوندی اوسئ احمد خانه، کور دې ودان.
ملک صاحب کومه پیاله چای درته راوړو؟
نه نه، کور دې ودان، ناوخته دی، دا لږ مینه شي چې کور ته لاړ شو.
ملک صاحب دا خو ډېره شدیده تبه لري، دا له څه وخت راهیسې داسې دی؟
پلار یې وویل چې د څو ورځې کېږي، زه پرې همدا اوس خبر شوم، دا د دلته مې راوز.
ما ته ښکاري چې اسهالم دی، ځکه چې د وجود اوبه یې ډېرې کمې شوي دي.
او پلار یې وویل چې استفراق هم کوي او اسهالم دی.
هله احمد خانه، چې ماشوم استفراق وکړه هغه خو پاکه
دا دې دستی.
اوهو، د دې هلک حالت خو ډېر خراب دی ملک صاحب. دا استفراق، تبه او اسهال خو ډېر خطرناک دي، په تیره بیا ماشومانو ته کاش تمه کلینیک ته بیولی وای.
ته صبر چې دسکا شو ورته پلاس کمه. مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلي وو چې د ګوزن نښې نښانې سره تبه، استفراق او اسهال وي. د هلک خو به ګوزن نه وي وهلی.
خوله دې په خیر خلاصه وای احمد خانه، ټول نه مخې ډاکټران یاستئ، د ګوزن خبرې ټولې دروغ دي. اسه خلکو ته تشویش مو پیدا کوئ، پوه شوئ که نه؟
ملک صاحب، د احمد خان خبره بې ځایه نه ده. سره د دې چې زه ډاکټره نه یم، یوه نرسه یم، خو د دې ماشوم نښې نښانې راته خطرناکه ښکاري.
کومې نښې نښانې؟
سره تبه، اسهال، استفراق او د وجود درد، د ګوزن نښې نښانې دي. دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته ورولئ.
خدایه، دا په څه بلا واوښتم؟ دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې داسې ده، نو زه درنه ځم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم.
سمه ده، درځه، زری کلینیک ته ورباله، لږ زر کوه.
سمه ده سمه ده، دا ده درنه لاړم. راځه
ژوبل دکړم.
تر پرونه د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو، واکسیناتورانې وهل او ډبول، اوس هسې ورخطا ده او ژبه یې په تالو کې وچه ده.
هو، که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي نو ملک اصغر خان ته به لوی جنجال جوړ شي، ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کوه.
درنو مشرانو، دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل، پر اړتیا هم ډیر دي، موږ ورته کور ودانې وایو.
آمین آمین آمین.
او بلخه خبره دا ده چې د خختو، خټو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه واخیستل. خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکي. مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو. انشاءالله چې حشرګر به په خېټه ښه وساتي.
وورونو، یوه مهمه خبره مو هېره شوه. د ټولو حشرګرو شین هلداره چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه. تازه تازه چای به درکوو.
خیر اوسه، خیر
اوسه، خیر اوسه، ژوند اوسه.
د ټولو کور ودان اوسه. زمون ستاسو هر کلیوال به ان شاء الله تر خپل خپل وسې پوري پکې برخه اخلي.
بالکل همداسه،
بالکل همداسه،
بالکل
مولوی صاحب. موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده، موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم ده، چې شکر ده په ټولو کې شته.
سبحان الله، به شکه چې ګل خبره دی وکړه، اخلاص او صداقت ډیر مهمه دي.
د مجلس یارانو، دا دی چای تیار دی.
امیده، هله ګیلاسونه تیار که کنه؟
زه خو فلم اخلم، یو بل چاته وایه.
خیر دی، زه یې تیاروم.
ته د خپل کار کا امه جانا
وا خلکو یو بلکه خبر درکو سنگین له خیره سره دیش پوره زو کی پلار کیږي غاټه شیرنی پیاوړي مطلب چې خبر میکړه
واو واو واو
خدای دې نیکو مبارک کی
کور مو ودان ژوند دیو سي
خو خورده خوشاله ده هسی ده تندی گونزی حوالش بی زبا کاکاشم لخیره
مبارک دشم مبارک دشم
تو گوره کنه چه ده خوشاله پا ده وقت که می دول نشتا چه او پنجه دول می وحله وی او خواه چند مرده کنه وی خیر ده سنگین جانه داده را بانه پور
نه یارا پور مور نشتا همدا چې له خیره سره وزېږېده خبر درکوم په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري
ملګرو پام کوئ چې ونسوځئ غږ کوئ څوک تور څکي څوک چی
ما ته شین چای واچوه
په سترګو دغه دی
او ما ته هم تور چای واچوه
دغه دی ولېنه دا تور دغه دی
زه یې وروسته څکم
سمه ده سمه ده ته د خپل کار کوه وای
لکه چانډیوال د لاړه
او نو د اوس لپاره خو لاړه له خیره دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړ بیا به ګورو له خیره
هو نو د کاروبار ځای خو ښار وي ښار کې د ځانته یو کاروبار جوړ کړي
اوهو سترګې مو روښانه کور مو له غلې ډک شه خیالی راغی خیالی گل
سلام بشه
بخیرونه بخیرونه
سلام سلام مایم طول تا دیده ما سلام رسی گی لزای نمخ بازه گی تازه خاری لکه جرا پسی خفصی بی وی ها
راشه راشه خیالی خانه از ما چند که که نه
راشه دل دکت که که نه
رازه رازه چی او گیر از طور گوره چای در بانده وچکه والا
خیالی گلا رازه از ما چند که که نه دا جی شیرین مشر زوی چه قدر دیو کو
بلکل
بس دقیقه دار اقلب
عشق الله خانه دا چیز شو
لک صبرو که دا ده دستی را اونم
خا خیالی گلا چنگه ده فلم برداری در سونه دیو ایلی که نه چه دزدکرل او کتش برتر اقلی
او خوشحال کاکا خوش وقت می نده زای کلای وای مستاد چو مستاد خیالی دوم رم لط نده لکه تاسو چه فکر که وی او غل دولو کلاک نی ولیوم چرا شه زمخ په کورس کې استاد چا خو زه خپل کلی ته راغلم اے اے وایم خان دی ما څه ټوکه خونه کوم ول زور ترې راغلم کنه کله اجازه راکولا یو تاسو یاستی چې د بنی ادم په قدر هم نه پیګی
اوه به شکولا
نه نه یارا دا ته څه وای موږ ډیر په خوا پیژندل وی چې ته نابغه یې زکه مخار ته ولېګلی
ریښتیا وایي یاره خیالي ګله خدای دې لرا ښه خوشطبه بنی ادم خو یې
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا
غلی شوې چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خوشحال کاکا یوارې جمعه ته راشي چې یوه نوې پیښه رامنځته شوې تاسو ټول راشئ
خیریت خدایه څه خبره ده
د ملخیرو کلی یو ماشوم په ګزڼ اخته شوی دی نرسې فرزانی هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لیږلې دی
خدای دې خیر کړي موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پیښه به کیږي دا د دستي درکړو
درنو ورونو ټول ستړي مشه خوشحاله شوم چې د ما غریبانه کور ته مو تشریف راوړی دی بیا هم ستړي مشه ستړي مشه
کور ودان ژوندی اوسې
خوشحاله اوسې ملک اصغر خانه موږ خو ستا د دې کلیوال ماشوم له ګزارنه خبر شولو او ټول په یوه منډه راغلو څه کیسه ده
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی
خبره داسه چې د ما دهقان چې دی
ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی
چېرته میلمستیا ته تللی و همدا چې کور ته رغل دي خو زوی تبه رغل ده بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت پلار یې هم په کور کې نه و
ښه نو بیا څه وشوه
کله چې پردانې معاینه کړه ډېره سخته ورخطا شوه هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوته
نو ولایت ته یې ولې بوته
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کیږي
ښه نو د معایناتو نتیجه څنګه شوه څه یې وویلې
هغوی هم ستاسو سرندغه کوله ویلې چې ګلزن وهلی دی ګزن
خو د ما هیڅ باور نه رسی. ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده. دسیسه
یار بالکل همداسې ده ملک صاحب. زموږ او ستاسې له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده. اوس غواړي چې موږ ته دام کیږدي. دام
همداسې ده مولوی صاحب. ټوله دسیسه ده، زه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه چا دې درواخله چې سړیږي؟
ژوندی اوسئ
ملک صاحب. اصغر خانه، ته اوس هم دې موضوع ته په ډېر عادي نظر ورګورې. حال دا چې ګزن ډېر یو خطرناک او ساري ناروغي ده.
بالکل همداسې ده. که دا ماشوم په رښتیا هم په ګزن اخته شوی وي، دا زموږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي.
ملک صاحب حضرت خانه، دې وړې خبرې نه لویه ډنډوره مه جوړوئ. دا وړه خبره ده، ماشوم دی ته به یې وکړه، وخت وروسته به ښه شي. تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا؟
یاره ملک صاحب، زما د زړه خبره دې وکړه.
ملک صاحب اصغر خانه، که چیرې موږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو، خدای مه کړه په لوی جنجال به واوړي. همدا ستا د دهقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي، بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي.
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي، ته به د زمري ګمان ورته کوې. راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غم وخورو.
رښتیا وایي.
نو ستاسو نظر څه دی؟ زه باید څه وکړم؟
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالص سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري.
بالکل سمه خبر.
اوهو، دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي. الو امیده، سلام.
زنګینه سلام، بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی.
نه نه، دفتر کې هم څه خبره نه ده. خیرات خو به وي؟ ولې دې زنګ راوهلی دی؟
غوښتل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم.
هو رښتیا، ووایه څه مو وکړل؟
خبره خرابه ده وروره، ماشوم ګزن وهلی دی. اولو کې ملک اصغر خان نه منله، بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو، څلور ماشومان په ګزن اخته نه شي.
ای خدای دې خیر کړي، دا خو ډیر بد کار شوی دی. خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی. اوس باید موږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران راولیږي، تدابیر ونیسي څو چې زموږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نه شي.
اصل خبره هم دا ده، زموږ ستاسو کلیوال ډیر سخت وېرېدلې دي.
هو بالکل، د ډار او وېرې خبره ده. خلق باید وویریږي، ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره فلجوي.
همداسې ده سنګینه وروره.
ښه امید جانه، بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو. اوس مې د مور زنګ راروان دی، زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي.
سمه ده، زه به تر هغې له شیرزمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي. نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه.
بېخي سمه ده امید جانه،
د اوس لپاره د خدای په امان.
الله دې مل شه. چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي. بلې، سلام علیکم مور جانې.
وعلیکم سلام.
وبخې مورې، ما له امید سره خبرې کولې، ځکه ځان شو. ښه مور جانې، خیرات خو به وي؟
سنګینه زویا، ژر کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو. ګومان کوم چې وخت یې دی، الا نو ژر راشه.
سمه ده مور جانې، همدا اوس حرکت کوم. بیړه مه کوئ، زه دستي درځمه.
سنګینه زویا، موټر هم درسره راواخله او له لارې نه پلوشه هم درسره راپورته کړه، چې هغه هم راسره وي. ښه ده، یو زنګ ورته ووهه چې تر هغې ځان تیار کړي.
بیخي سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي درځم. او هو، هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه درسره آماده کوي.
سمه ده زویا، هر څه تیار دي، خالي پیسې هر څه شته، بس ته ځان راورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې، شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه، اوس ښه ده، خو چې ژر کلینیک ته ورشو دا به ښه وي.
ښه سمه ده مورې، دا دی زه هم در روان شوم.
قدرمنو اوریدونکو، د ډرامې پیل کې مې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګوزن د لمنځه وړلو په آسانو لارو چارو به خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دي؟ که غواړی چې خپل هیواد او سیمه له ګزړ نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګزړ څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګزړ ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ